د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې سوې. د چهارشنبې ورځ د چونګاښ یا سرطان 23 د جولای 19 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د وسلوالو طالبانو چارواکو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر دوی اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سینګار ځایونو په اعتراض د څنګرځایونو د تړلو په اعتراض راټول شوي وي. اعتراض کوونکو ښځو د کار ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. دغو ښځو چې سینګار ځایونه یې درلودل وایي چې دا له عام ژوند څخه د ښځو د څنډې کولو وروستۍ هڅه ده. د طالبانو د تازه فرمان له مخې د ښځو د سینګار سالونونه باید د زمري یا صد میاشتې تر درېیمې نېټې پورې وتړل سي. طالبانو درویشت میاشتې مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې او نجونې د پوهنتون له زده کړو هم راګرځولي. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول سوي دي. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دوی بیا هم پر خپله ژمنه کلک ولاړ دي چې د افغان وګړو ملاتړ ته به دوام ورکوي او سمدلاسه د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره د جواز اخیستو هڅې روانې ساتي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چونګاښ سرطان پر شلمه په یوه اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د توهین په غبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندېدو امر کړی دی. د لوی اختر په اول ورځ په سویډن کې یو په خاټه عراقي وګړي د قران کریم یوې نسخې ته اور واچو چې د کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. په بغلان ولایت کې څلور کسان دی وشزي او د هغې د خاوند د قتل په تور نیول سوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې تیر شپه په یو کور کې یوه ښځه له خپل میړه سره د واهل ټکولو له کبله وژل سوې ده. د مرکزی بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنیه قمندان ملا اختر محمد بریالي نن چهارشنبه رسنیو ته ویلي چې د دغې پېښې په تړاو څلور تنه نیول سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له نیول سوو کسانو څخه پوښتنې ګروېژنې روانې دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنیه قمندان وایي د دې قتل علت لا روښانه نه دی چې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د ډلې یا جیشل د مالي چارو د چارواکو پرونی غونډه د اوکراین د جګړې پر سر د اختلافاتو له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. د دې غونډې د اسنادو لنډیز چې د غونډې کوربه هیواد هند خپور کړی شي چې د اوکراین د جګړې د غندنې د سند د ادبیاتو څرنګوالی او د روسیې لخوا د تور سمندرګي له لارې د غنمو د صادراتو د موافقې د ځنډولو په وړاندې اعتراض د ګډونوالو د اختلاف اصلي ټکی و. هند چې سږ کال د جیشل ډلې دورې مشري کوي په پرله پسې ډول له غړو غوښتي چې که د اوکراین په مسله کې یووالی ممکن نه وي خو په نورو مسایلو کې باید توافق موجود وي. د امریکا یو پوځي مقام وایي متحده ایالات باور لري چې اوکراین د روسیې پر ضد په دفاعي عملیاتو کې پرمختګ کړی او لا هم د نورو بریاوو لپاره د پام وړ امکانات لري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د اوکراین د تماس ډلې آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل چې د لوړې بیې له پرې کولو سره سره اوکراین د ډاډمن پرمختګ په حال کې دی او د خپل ټاټوبې د بیرته نیولو لپاره سنجول سوی خو پاینه حل کې بیرحمانه او خونړی جګړه کوي. شغل میلی دی پښتنې ته چې آیا د اوکراینیز ځواکونو عملیات درېدلی په جواب کې وویل چې د روسیې ځکنیو ماینونو د متقابلو عملیاتو بهیر پڅکړې ځکه اوکراینی پوځیان له هغو کلکو سنګرونو سره مخامخ دي چې د ماینونو ټانکونو او اغزن سیم او ایستل سویو کندو خنډونه پکې دي. او پیرو کې پرون سیشن بلش تل را 12 کسان مړه او تر 1500 زیات نور هغه وخت ټپیان سول چې په یو لړ پرتسمې کې یو بس موټر یوې درې ته ولوید. د پیتیس کارالد ولایت شاروال کارلوس اووا د آر پی پی په نوم رادیو ته ویلي په پیښه کې 12 کسان مړه سوي او تر 1500 زیات نور کسان ټپیان سوي دي. دغه پیښه پرون ماپښین هغه وخت وسوه چې یو بس چې تر حد زیات کسان پکې سپاره وو 100 متره ژورې درې ته نسکور سو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
س سلامونه ستړي مشهي د ځوان فکر پروګرام دی ز فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر ورځې او سیالي ورسته په دوه شل ورځې سیالي کې له بنگلاديش ماتي وخوړله یادي دواړه سیالي په ډیر سره سره بنگلاديش وګټلې د دې سیالي په ترڅ کې تر محمد نبی ساحل پرته بل هیڅ افغان توپوهونکی ونه شي کړی چې خلوبه وکړي پاتو بچوونکو کې بیا د افغان لوبغاړو لوبه خو خو د لوبډلې په بریا کې رول ونه لوبوه دا چې ولې افغان لوبډلې دا سیالۍ وبایللې په دې تړاو په دې خپرونه کې نن له میلمنو سره خبرې کوو د خپرونې میلمنو مو د کرکټ مبصر قسیم هلال ورزشي خبریال او د کرکټ د چارو شنونکي ابراهیم مومند او همدارنګه د کرکټ د لوبو څارونکي او مبصر وسیل صفیر سره په خپرونه کې میلمانه دي تاسو ته خرغلاست ویم ستړي مشي تاسې ته په پیل کې راځم هلال صاحب تاسې راته ووایئ چې افغانستان ولې د بنگلاديش په وړاندې دغه دوه لوبې وبایللې لامل یې څه وه
ډېره مننه تاسو ته درنو لیدونکو ته سلام د افغانستان وروستۍ دواړه شل ورځې سیالۍ د توقع خلاف ترسره شوې او څنګه چې ولیدل شو د توپ وهنې برخه په دغه سیالیو کې ډېره زیاته کمزورې وه نو ولې دغه لوبډله کې زمونږ لوبغاړي چې مخکې ښه ځلېدل ولې ونه ځلېدل نو ښکاره علت یې د افغانستان د کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټې او د ځینو لوبغاړو ترمنځ اختلافات دي چې دغه اختلافاتو له امله په یولس کسیزه لوبډله کې ځینو لوبغاړو ته چې په کار و چانس نه وي ورکول شوی نه وي لوبول شوي هغوی ولوبول شو همدا ډول ځینې لوبغاړي چې باید لوبول شوي وي هغوی ونه لوبول شو نو د کرکټ بورډ او د لوبغاړو ترمنځ بالخصوص د شل ورځې لوبډلې د انتخاب په سر باندې لانجې وي لومړی
هلال صاحب ستاسې په اند باندې کوم لوبغاړو ته باید چانس ورکړل شوی وي کوم لوبغاړي باید نوی انتخاب شوی
شل ورځو سیالیو ته چې کوم لوبغاړي اوس په دغه سیالیو کې انتخاب شوي ول په دې کې زموږ د پیل توپوهونکو کې حضرت ځاځي لوبېدل دا یو نادره خبره وه ځکه چې هغه وروستیو وختونو کې بېخي ښه نه دی ځلېدلی او د افغانستان لپاره یې ګټور نه دی ثابت شوی نو د حضرت پیل ته راوستل او همدا ډول د ګوربز هم هغه پخوانی قوم نشته دی هغه هم ډېر وخت نه دی ځلېدلی نو د حضرت په ځای باید په لوبډله کې یو بل لوبغاړی وي او همدا ډول په مینځ کې باید موږ د توپ وهنې برخه کې یو لوبغاړی لره ابراهیم زدران ښه لوبغاړی دی خو ولې د شل ورځو سیالیو د لوبو د روانو ساتلو لپاره یوازې په لوبډله کې اچول کېږي خو د سره چې کوم مانس کې نور لوبغاړي لوبېږي هغوی هغه مسؤلیت سم ادا نه کړنو په مینځ کې باید یو د دوه داسې لوبغاړي انتخاب شوي وي چې هغوی منډې روانې ساتلی شي او بالخصوص که وویل شي نو زموږ له ځوان لوبغاړو باید یو لوبغاړی ته راوستل شوی وی چې هغوی په کورني کرکټ شل ورځو سیالیو کې لوبېدلي دي او یا هم هغه ډېرو انتخابونو چې لوبډله کې موږ سره موجود وو شهزاد محمدي همدا ډول ځوان لوبغاړی صدیق اتل دوه اوپنران موږ لوبولی شول نو دا به یو ښه خبره وه او د افغانستان لپاره به ګټوره وه چې پیل کې موږ ښه لوبغاړي لرلی چې ښه پیل لوبډلې ته ورکړو
مننه مننه کور ودان هلال صاحب تاسو ته بېرته راګرځم زموږ بل قدرمن میلمه ابراهیم شینواری هم په بخښنې سره ابراهیم مومند هم سره وصل د مومند صاحب تاسو ستړي مشئ بخیر راغلی تاسو راته ووایي که څه هم هلال صاحب د دغې لوبې په اړه باندې چې لاملونه یې څه وه ستاسې په اند باندې د دغې ماتې لاملونه څه وه مومند صاحب تاسو زموږ غږ لرئ بالکل منگ ہم ساسی غگ لرو میرا بانی مو اخیستی وی از واپ پتا میو
ساسی پختن مو اخیستا اول خود هستا و هلال صاحب سلامون زما پاند بانی پخپلا کپتان پا پرس کانفرانس کی ویل چی مونگ تا گتا و تاوان گتا و بریا مهمانه دا چی مونگ رو و گتو و کبیلو مونگ دا مهمانه دا مونگ تیاره کو خو که دغه سیریز صحیح ته موږ وګورو چې آیا د عربي امارات په وړاندې سیریز وروسته د پاکستان په وړاندې سیریز وروسته او د بنگلاديش په وړاندې سیریز وروسته کپتان راشد خان څه تیار کړل راتلونکي نړیوال جام لپاره نو په دې برخه کې نو موړې د یو کپتان په هیڅ معنی زما پاند باندې ډېر زیات انتخابونه لري چې دته به هم دغه انتخاب سخت وي چې د څه ترلاسه کړ دغه درې وړو سیریزونو څخه ځکه په درې وړو سیریزونو کې ګډ وډ لوبغاړي ولوبول شول او هماغه د دې لامل شو چې هیڅ یو لوبغاړي هم هغه نتیجه ور نه کړه نو زما په اند باندې که راشد غواړي افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې دغه لوبډل څخه ترلاسه کړي اول خو باید دغه وړتیا او د اړتیا له مخې چې کوم لوبغاړي دي او کوم پوزیشنو کې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي هماغه لوبغاړي را مخې ته کړي او بیا هغوی له چانس ورکړي نه دا چې د فیسبوک او زمونږ په خوله د نور په خوله باندې دوی لوبغاړي ښکته پورته کړه او په کورې کې نو بیرته راوله ځکه په یو لوبه باندې په یو سیریز کې ته د چانس نتیجه نه شي اخیستی خو دا بدبختانه تاسو وکته د راشد په کپتانۍ کې په درې وړو سیریزونو کې موږ مختلف اوپننګ مختلف ون ډاون مختلف فینشران مختلف لونران مختلف فاست بالران دا موږ ته د دی وجه نه د ټیم هغه بیلنس د ټیم هغه توازن جوړ نه دی او چې ټیم توازن جوړ نه وي نو بیا که هر څومره ښه لوبغاړي ته ولري تا ته دغه بیل بیل لوبغاړي هغه رول او هغه مقصد په لوبډله کې د لوبېدو هغه هدف معلوم نه وي نو دې وجه نه لاره خطا کیږي او د افغان کپتان نه اوس لاره خطا ده چې زه نه پوهېږم د دغه درې وړو سیریزونو څخه ته څه ترلاسه کړل ځکه راتلونکي کې موږ ورلډ کپ نه وړاندې یوازې دوه سیریزونه لرو یو له آیرلند سره دی او بل له سریلانکا سره دی چې درې درې شلمریزه لوبې لرو نو زه فکر نه کوم که هغه موږ د اکسپریمنټ یا تجربو په حیث باندې هغه سیریزونه موږ د هغې نه موږ استفاده وکړو نو بیا به پریپریشن یا تیاری به موږ بیا یو ځل بیا د تیرو نړیوال جامونو په څیر باندې صفر
کړي. مومند صاحب، ستاسو په اند باندې ولې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یا په ټوله کې تاسو د راشد خان ته اشاره وکړه چې دوی په دغه سیریزونو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان ولې ونه لار ورکه ده؟ ستونزه چیرته ده؟
لار خو په دې ورکه ده چې زمونږ د فیسبوک او سوشل میډیا دومره فشار دی په کرکټ بورډ او په خپله په کپتان باندې چې یو خبره په سوشل میډیا کې وشي نو سبا ګوري هماغه چینجز یا هماغه بدلون په لوبډله کې راځي. بل دا چې زمونږ په ډومیسټک کې داسې کرکټ نشته دی. موږ تیر یو کال راهیسې هیڅ شل ورځې لوبو کوم ټورنمنټ نه ترسره کړی چې موږ په کوم معیار باندې اوس لوبغاړي را مخې ته کړو نو مجبور دی چې هماغه پخواني لوبغاړي ښکته پورته کېږي. یو لوبغاړي باندې فشار راشي هغه کینوه بل لوبغاړي را مخته کړه په هغه چې فشار راشي هغه بل را مخته کړه. نو موږ یو قوي سیټ اپ نه لرو د کورنی کرکټ چې موږ کپتان راشد خان په هغه باندې باور وکړي یا په خپله کرکټ بورډ یو پلانینګ ولري چې صحیح ده چې زه د 2022 کال راهیسې ما هیڅ کومه لوبه نه ده ګټلې په شل ورځو نړیوال جام سیالیو کې. خو نوی کپتان دی شل دوی شل لوبغاړي په واک کې لري کم تر کمه باید د دغه خپل لوبغاړو معلومات کړی وای چې زما راتلونکي کوم لوبغاړي په درس کړي. اوس دا لوبغاړي دومره ګډ وډ استعمال شو چې زه په خپله په دې باندې شکیم او راشد به هم په دې شکی چې زما د دې نه وروسته د درې وړو سیریزونو وروسته زما اوپنر څوک دی زما دغه بیلابیل پوزیشن دی پر زما لوبغاړي څوک دی. نو زما په اند باندې راشد خان په دې لاره ورکه ده چې راشد خان په خپله په وطن کې شتون نه لري. لوبغاړو سره ډېر کم مخامخ کیږي په تمریناتي کیمپونو کې دوی سره کم مخامخ کیږي او دغه مسولیت ته نوموړی په هیڅ صورت باندې آماده نه دی ځکه دغه مسولیت کې څوک وي باید څلیرش ساده یا په کال کې دولس میاشتې هغه مسلسل د خپل لوبغاړو سره د خپل لوبډلې سره کرکټ بورډ سره سلیکشن کمیټې سره کورنی کرکټ باندې څار ولري. نو دغسې لوبغاړی به کولی شي چې کپټنسي وکړي نه دا چې د لوبې نه یو ساعت دو ساعت وروسته هغه یو لیک ته پرواز کوي. نو دغه ملامتي نه ده هغه دومره مصروف دی په نړیوالو لیګونو کې چې دغه د دغې لوبډلې د جوړېدو دپاره.
محمد صاحب، دې موضوع ته به وروسته راشو چې زیاتره افغان لوبغاړي په ځانګړي ډول ځوان افغان لوبغاړي چې په بهرنیو لیګونو کې لوبېږي څه ډول چې په دغه لیګونو کې لوبېږي بیا خپله لوبډله کې اسې لوبه نه کوي. د دې پر عواملو به هم تم شو. زموږ بل میلما وسیل سپای هم وصل شوی دی. سپای صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي. هلال صاحب او مومند صاحب پردی خبرې وکړې چې ولی افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې ماتې وخوړه. لته سیدا پښتمه چې د کرکټ زینو نور څارونکو بیا ولی دي چې او تر ډیره په دې آندم دي چې د ټاس یا غدلوبې په پیل کې چې پچا چول کیږي د دې لامل افغانستان د غلوبې وبایللې. ستاسو باندې باندې دا یو علت کېدلی شي؟
سلام الله و هرکلی تاسو ته او هلال صاحب ته او جناب مومن صاحب ته او تاسو سره لاره ټول د نورو ژوند کو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د تاسو موضوع خو دغه سي حالات کې یو څه مهمه ده خو دومره نه چې باید موږ د تاس له وجې لګالو به بیلې دي د تاس غټل دغه سي حالات کې یو څه مهم دی ولس پیسه شل پیسه د موږ وایې شو چې دغه کې تاس موږ چرته غټلې وي نو موږ ته به ولس پیسه شل پیسه یو د غټلو چانس راکړی وي خو ټول لوبي بایللو کریډټ موږ دې ته نشو ورکولای چې موږ تاس وګایلو موږ لوبه وګایلله نه لوبه کې مشکلات او ستونزې ډېرې وي خو د تاس صرف یو لس پنځلس فیصده یا شل فیصده زیات شي ورکړي نو موږ دغه عمره کولای شو ځکه چې په وروستۍ کې بیا ډیو غورځېږي فرخه غورځېږي نو بال بیا هغسې بریک نه کوي سپینران بیا هغسې بریک ته نشي کولی نو دغه یو ستونزه یي نو فکر نه کوم که دومره ټول میچ د یو باران او یا د ډیو یا د تاس د بایللو د وجې موږ دغه لوبه وګایلو
د وشتنځای په اړه راته وایي تاسې دې موضوع ته یو څه اشاره وکړله څومره مهمه ده چې وشتنځای برابر وي او لوبغاړي ورسره بلد وي دا د لوب په ګټلو کې څومره تاثیر کوي
پیچونه یا وشتنځای په کرکټ کې تر ټولو یو مهم شی دی موږ په افغانستان کې له دغې ستونزې سره ډېر زیات مخامخ یو دلته د په افغانستان کې داسې یو کیوریټر یا وشتنځای جوړوونکی موږ نه لرو چې هغه معیاري یا بونسر یا داسې یو وشتنځای د افغانستان څانګي د افغانستان پس بالرانو لپاره دی د بیټسمنانو لپاره دا سی وکټې جوړې کی چې هغه وکول شي په بهرنۍ او هوادونو کې هم دا سی وکټ سره چې دلته جوړې کی ول تولوږي او کې سر بلد دي نو موږ په داخلي کرکټ کې دغه وشتنځای سره ډېر زیات مشکلات لرو دلته کومه وګورو په دغه دومسټک کرکټ کې تریډیا کې لیستې فرست کلاس کې د سی وکټې وی چې پس بالران راځي او ډیر زیات مهنت او کوشش کوي خو بدبختانه هغه وکټ نه وي ډیر وکټ وي پس بالران سره سپورټ نه وي ګرین وکټ موږ کونسي وکټ موږ نشو جوړولی موږ یو دانه په ټول افغانستان کې یو مسلکي یو پویا کیوریټر نه لرو چې هغه وکټ زمونږ هغه د کوم کیمپونه چې موږ لرو یا کوم منچوره چې موږ په راتلونکي مخکې لرو د هغوی لپاره دغه سي معیاري وکټ موږ لپاره جوړ کړي چې موږ هلته ځو هغه وکټو سره حالات سره باید موږ هغه سي لوبه وکړو نو موږ دغه یو مهمه پیچې دغه مسله ده چې افغانستان په داخلي کرکټ کې دغه وشتنځای سره ډېر زیات مشکلات لري
ډېره زیاته مننه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځو صفای صاحب اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې استډیو ته زنګ وکړئ او د دغه لوبو په اړه باندې چې ولې افغانستان دا لوبې وبایللې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ زه تاسو د واتس اپ شمیره وایم 00422124 تاسو موږ د واتس اپ شمیره ده همدا شی به استډیو ته زنګ وکړئ او خپلې پوښتنې که د کرکټ له مبصرینو لري او همدارنګه که چیرې تاسو په دې اړه خپل نظر له موږ سره شریکوئ کولای شئ چې همدا اوس استډیو ته زنګ ووهئ هلال صاحب تاسو ته راځم مخکې مومن صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان د ټیم کپتان شوه هغه زیاتره وخت د لوبغاړو سره نوی په نور لیګونو کې لوبیږي اوس مهال کې چیرته موږ ګورو د افغانستان زیاتره تکړه لوبغاړي او په ټوله کې کوو چې ځوان لوبغاړي په نړیوالو لیګونو کې ډیر ښه ځلیږي خو کله چې د افغانستان د لوبې موضوع شي بیا افغانستان داسې لوبې لکه څنګه چې بنگلاديش ته وبایللي داسې ډېرې لوبې بایلي اله ته پڅ کې ویني
تجارتي کرکټ او د هوادونو ترمنځ کوم کرکټ تر سره کیږي دواړه بيخي بدل کرکټونه دي یو لوبغاړی هر کلب تجارتي لوبو کې ځلیدلی شي هلته په تجارتي سیالیو کې ځینې داسې مسایل دي چې یو لوبغاړی ته لار پیدا کیږي چې په هغې کې د دی وځلیږي هغه ته یو سیسټم برابرېږي چې هغه د پاغه سیالیو کې وځلیږي نو په تجارتي کرکټ باندې باید زمونږ کورنۍ کرکټ یا زمونږ د داخلي کرکټ او همدا ډول زمونږ بهرنی کرکټ باید په تجارتي کرکټ نه د افغانستان کوم شپږیزه چې ترسره کیږي یا ای پی ایل سیالۍ ترسره کیږي کله چې دغه سیالیو ته مونږ تجاران باندې نه باسو دغه سیالیو ته مونږ داسې خلک انتخابو چې هغوی دا لوبډلې واخلي نو بیا له هغه کرکټ نه مونږ ډېره تمه نشو لرلی چې هغه د زمونږ د نړیوال کرکټ لپاره په درد وخوري همدغسې په ټوله کې په عموم کې د کرکټ د لیګونو خبره بدله ده او خو ولې په داخل کې باید دې لپاره کار وشي چې زمونږ د لوبغاړو په ظرفیت لوړونه باندې همدا ډول د هغوی په ښه روزلو باندې همدا ډول هغوی ته ښه امکانات برابرولو باندې باید کار وشي زمونږ لوبغاړي ډېر کله دا ویل کېږي چې دوی ولې په ډېرو لیګونو کې لوبېږي یو لیګ کې دی و لوبېږي دوه کې دی و لوبېږي مونږ په داخل کې سن لرو که چیرې د افغانستان کورنی کرکټ ته وکتل شي اوس وخت کې مونږ شل اوریزو سیالۍ نه لرو نو که شل اوریزو سیالیو ته مونږ لوبډله انتخابو مونږ مجبور یو چې مونږ د لیګ معیار نه ځینې لوبغاړي راواخلو. دغه لیګونو کې یوه فایده د افغان لوبغاړو لپاره دا هم کېدلی شي چې هغوی له مختلفو لوبغاړو سره لوبېږي، مختلفو روزونکو نه روزنه ترلاسه کوي.
دقیقا پوښتنه همدلته ده چې دغه لوبغاړي په مختلفو لیګونو کې لوبېږي، ډېر بریالي هم دي او ښه ځلېږي، ولې بیا چې کله افغان لوبډلې ته راځي د خپل ټیم لپاره لوبه کوي ولې بریالي نه وي؟
همدغه خبرې ته زه راځمه. کله چې لوبغاړي په تجارتي سیالیو کې لوبېږي د هغوی لپاره مختلف پلانونه برابرېږي، هغوی باندې مختلفه پانګونه کېږي، هغوی دې ته برابرېږي چې هغوی د لوبډلې لپاره ښې لوبې ترسره کړي. کنډیشن سره هغوی عادت کېږي. کله چې یو لوبغاړی فرزن په آی پی ایل سیالیو کې لوبېږي هغه سو میاشتې وړاندې هغه سیالیو ته ځي، خو ولې که چېرې بیا د ملي لوبډلې کومې سیالۍ په یو هیواد کې ترسره کېږي، د مومن صاحب د خبرې په تایید باندې یو څو ورځې مخکې هغه لوبغاړی له لوبډلې سره یو ځای کېږي، له لوبغاړو سره چې کوم مشترک تمرینات ترسره کېږي، تمریناتي سیالۍ ترسره کېږي، په هغه کې زموږ لوبغاړي سره یو ځای نه اوسېږي. نو دا هغه ستر لامل دی چې د لوبغاړو ترمنځ همغږي نه وي، د لوبغاړو د استعمال ځایونه د لوبډل مشر ته معلوم نه وي، سلیکشن کمیټې ته هم دا ډول مشکلات په همدې باندې چې په مختلفو
هلال صاحب دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کېږي که چیرې دغه لیګونو کې لوبېدل د افغانستان د لوبغاړو د خپل ټیم لپاره په ګټه نه وي، بیا څه اړتیا ده چې دغه لوبغاړي ولوبېږي په نورو لیګونو کې؟
اړتیا دا ده چې زموږ په داخل کې سن نه لرو، که چېرې مونږ لوبغاړي له بهرنیو لیګونو رئیساره او باید هغوی ته مونږ په داخل کې اوس ورکړو. دا چې په افغانستان کې مونږ اوس شل اوریزه کرکټ بېخي لرو نه، نو مونږ به لوبغاړي څنګه له شل اوریز لیګ رایسار کړو؟ په داسې حال کې چې ځینې لوبغاړي یوازې شل اوریزو سیالیو کې لوبېږي، مثال یې نوین الحق ورکولای شو. نو که چېرې ته په داخل کې خص سټرکچر ولري، د کرکټ بورډ اداره دې د دې قابلیت ولري چې هغه د لوبغاړو ته ټول سهولتونه برابر کړي، هغوی د لوبغاړو دې ته قانع کړي چې دوی دې په لیګونو کې ونه لوبېږي یا هم په کمو لیګونو کې دې ولوبېږي، نو ته بیا هر څه شی لوبغاړي. خو که چېرې ته لوبغاړو ته ووایې چې ته به په لیګ کې نه لوبېږې، تاسو ته اجازه نشته چې په کال کې یو یا دوه لیګونو نه زیاتو لیګونو کې ولوبېږې، نو په هغه نور وخت کې به زموږ لوبغاړي په کور باندې پراته اوسي، څه به کوي؟ هغوی به کم پلان مخته وړي. یوازې اوږدې سیالۍ نه دي چې مونږ د فرسټ کلاس سیالۍ په افغانستان کې لرو، هغه هم په کال کې یو ځلې همدا ډول یو ورځنۍ سیالۍ په افغانستان کې ترسره کېږي. د هغې پیچونو په معیار باندې خبرې وکړي، نو په آینده کې بیا موږ دغه پیچونو سره مشکلات لرو چې کوم بهرني پیچونه دي. نو لیګ له یو اړخه زموږ د کرکټ ملا را تړلې ده، له بل اړخه د افغانستان کرکټ هغه کمزورې نقطه هم دا لیګ ده چې زموږ لوبغاړي له لیګ نه انتخابېږي. نو له لیګ نه بغیر د افغانستان کرکټ اوس هیڅ هم نه دی، خو ولې په لیګ باندې ملا تړل دا د افغانستان لپاره
مننه مننه کور ودان هلال صاحب، بیرته به تاسو سره وګرځم. مومن صاحب تاسو ته راځم. هلال صاحب اشاره وکړه چې کرکټ بورډ که چېرته اجازه ورنکړي چې لوبغاړي په نورو لیګونو کې ولوبېږي، نو اړتیا ده چې په کور دننه ورته امکانات برابر شي. تاسو مخکې وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان او داسې نور لوبغاړي چې ډېر لنډ وخت کې لوبډلې سره یو ځای کېږي او بیا دا ورته سخته وي چې لوبغاړو سره ځان عادت کړي یا په ټوله کې هغه لوبغاړي وښه وپېژني، که تاسو راته وایي هغه لوبغاړي چې په نورو لیګونو کې لوبېږي او هغه لوبغاړي چې په افغانستان دننه کې دي او دوی ډېر بهرنیو لیګونو ته نه ځي، څومره بدیل شته چې د هغه لوبغاړو پر ځای باندې چې دوی په بهرنیو لیګونو کې ډېر لوبېږي او کم افغانستان ته ځي یا هیڅ نه ځي، د دوی په ځای د افغانستان دننه نه یو څوک د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان وټاکل شي او هغه لوبغاړو سره څلیرویشت ساعته وي او هغوی سره کار وکړي؟
اول خو ګوره، یو څه معلومات درکړم. صحیح ده، زموږ ډومېسټک کرکټ کم دی، خو زمونږ په افغان کرکټ بورډ کې او په زمونږ په کرکټ کې پلیئرز یا د لوبغاړو صلاحیت د کرکټ بورډ د مشرانو او د کرکټ د ادارې نه ډېر زیات اوچت دی او سوا دی. او دې زه خپله شاهد یم چې زه داسې لوبغاړي پېژنم چې شپږیزه کې د لوبېدو لپاره کرکټ بورډ ته شرطونه ورکوله چې زه شپږیزې له راځم خو دغه شرط مانی، یا په شپږیزه کې یو لوبغاړی زه دې خپله شاهد یم، ما خپله په خپلو سترګو باندې هغه لوبغاړی وکتل چې د شپږیزې په منځ کې خپل پاسپورټ واخیست او د انګلستان یو لیک انګلستان لیک ته راړه، اینې خبره شپږیزه پرې خو یې دا په دې معنی نه ده چې موږ کرکټ نه لرو ځکه دا لوبغاړي بهر ته ځي، بلکې دا د ادارې د کمزوري او د رهبریت د کمزوري دلالت کوي چې موږ هلته سیستم نه لرو. دلته موږ داسې مشران لرو چې یوازې د لوبغاړو سره سلفیان وباسي، او یا هم ځکه کله په دې شک کې کېږم چې کېدی شي دغه لوبغاړي سره دغه د کرکټ بورډ چې کوم مشران دي دا سره په پیسو او په انکم کې شریک دي، ځکه دغه سې د دوی د رویه چې ګورم دا سیستم نه پلي کېدل او دا قانون نه پلي کېدل چې کله ګورم دغه ټول لوبغاړي چې زموږ تاسو ګوري کوم چې لیګول لتلي دي، دوی اول د افغانستان د کرکټ نه تللي دي، یعنی لیګ مشوره کړې دي موږ، یعنی افغانستان نوم دوی پر روډ پورې وو، دوی په انډر 19 کې راغلي دي یا په ډومیسټک کې راغلي شوي دي او یا هم په نېشنل ټیم کې راغلي شوي دي، بیا لیګونو اخیستي دي، یعنی د دوی شهرت د لیګونو څخه نه دی شوی، د دوی استعداد د لیګونو څخه نه دی راغلي شوی، د دوی استعداد د افغانستان د سیټ اپ نه، د افغانستان د کرکټ نه راغلي شوی دی. نو کوم لوبغاړو چې د افغانستان لپاره په لاندې لیول کې او په بر لیول کې کیپټنسی کوي کیپتانی کوي، نو مقصد دا چې افغانستان کې دغه پوټینشیل د استعداد شته دی، خو بدبختي دا ده چې دغه ذهنیت په اداره کې داسې جوړ شوی دی چې یوازې یو څو مشخص کسان دي چې دغه هم مشرک ولې شي په دوی باندې هم لوبډله برابر ده، او کدا خدای نه خسته نه پوي چې زموږ کرکټ ختم دی، او داسې خبره نه ده. افغانستان کې د کرکټ چې د افغانستان د رایس چې تاسو ګوري، د افغانستان د پرمختګ چې تاسو شکرن کې وګوري، دغه اوس چې لس پنځه لس لوبغاړي لوبېږي دغه ټول شل کاله وړاندې نو نور لوبغاړي، نو دغه پرمختګ روان و، دغه پرمختګ شروع شو. نو یوازې اعتماد پکار دی، یوازې باور پکار دی، او تر ټولو مهمه خبره ده چې یو سیستم یو چوکاټ جوړول پکار دی په لوبغاړو باندې چې تر ملي لوبډلې پورې څوک رسیږي، تر ملي لوبډلې څوک رسیږي هغه باید مکمل دی یو فلټر نه تیر شوی، او کله چې هغه فلټر نه څوک پاس کیږي تیریږي نیشنل ټیم یا ملي ټیم ته رسیږي، نو هغه ته باید پراپر او منظم او مسلسل چانس ورکړل شي. چې بعد بختانه دا کار نه کرکټ بورډ مشرتابه کړی دی، نه چیف سلیکټر کړی دی، نه کپتانانو کړی دی، او د همدغې وجې نه دغه یو لوبډله هم زموږ سر نه نیسي په داسې حال کې چې د افغانستان استعدادونو باندې نړۍ خبرې دي. نو زه په دې باور یم چې که زه اوس نوم واخلم هغه یو مشخص لوبغاړی نوم نشم اخیستل، خو افغانستان کې چې راشد نبی، اصغر یا حشمت یا نور داسې کیپټنسي یا کیپتانی کولی شي، د افغانستان هر یو لوبغاړی کولی شي، یوازې هغه سترګې په کار دي چې کوم سترګې هغه ټیلنټ او استعداد وګوري او هغه بیک اپ او هغه سپورټ ولري او بیا ورمانی څارنه ولري. داسې نه چې زمونږ کپتانانو نه بدبختانه ځینې وختونو کې بیا چې کله واک او صلاحیت ترلاسه کړي نو بیا بل څه جوړیږي، نو باید حاکمیت او کنټرول او هر څه بیا کرکټ بورډ سره وي، او مکافات او مجازاتو په ترڅ کې
مومن صاحب دغلط موضوع ته اشاره کوم چې په تیر روز لوبه کې د لوبه په لوبه کې عموماً سربېره پر دې چې لوبغاړي لوبه کوي د دواړو لوري تماشاچیان هم راغلي وي، که د نبی او وفادار ترمنځ د هغه صحنې په اړه یو څه معلومات راکړي، او دغه راز د راشد خان د غوسې په اړه باندې ستاسې په نظر باندې دغه ډول برخورد په میدان کې د لوبغاړو له لوري لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې اړتیا ده کپتان نږدې اوسي او خپل لوبغاړو سره اوسي، دغه ډول برخوردونه بیا څومره تاثیر کولی شي په نړیوال کرکټ کې د لوبغاړو پر شخصیت او همدارنګه د یو هیواد چې دوی استازیتوب کوي؟
اول خو باید کپتان خپل لوبغاړي وپیژني چې زما لوبغاړي کې څومره استعداد دی، څومره پوټینشیل دی، او کوم ځای کې فیلډنګ کولی شي کوم ځای کې نشي کولی. زه فکر نه کوم که اصغر دی په بونډرې کې او بخای اصغر زازه دی په بونډرې کې فیلډنګ وکړي او دوه رنځونه یا د یو رنځونه مخنیوی کړی وي. بالکل هغه د لوبې هغه انټینسیټي او هغه حالاتو ته په کتو باندې د راشد غوسه په زیاده هر څوک په خپل غوسه باندې کنټرول نشي کولای، خو دا نیچرلی طبیعي راځي. خو زه شخصا د نبی ساحل چې کوم رویه ده په هغې باندې باید موږ ټول نیوکه وکړو، ځکه نبی یو سوپر سټار دی. نبی د نبی په کرکټ کې، په اخلاقو کې، د نبی په انسانیت کې هیڅ قسم شک نشته دی. خو کومه رویه چې د هغه څخه ولیدل شوه، دا یې قصدي وه یا اشتباهانو چار څه و، یا د هغه فکر بل چا و، هغه سوچ بل چا و، خو هلته چې کوم څه په تلویزیون باندې ښکاره شو په هیڅ صورت باندې هغه توجیه کوونکی نه وه، ځکه هلته کپتان موجود و. لوبه تقریبا 99 سلنه لوبه ختمه وه، او بیا یو سپینر بالر راځي بالر ته وایي چې بال سیم باندې ونیسه یا نو زما پاند باندې هغه ته د نبی ساحل هغه کړنه وغیره بیا بیخي بې ځایه وه.
مننه کور ودان مومن صاحب تاسې ته بیرته راګرځم. اوریدونکي په کرخه د اوریدونکي به هم راوخلو د دوی نظر به هم واورو. سلام ستړي مشه څوک یاست لکم زای موړي کني ولیدا مهرباني تاسې.
وعلیکم سلام سمیع الله يم د لغمان ولایت څخه.
سمیع الله له لغمان د پخیر
زمون یو وختن مننه ځوندی اوسئ. وختن هم دا د کرکټ بورډ چې دوی په څو کلونو کې یو خوب نری یعنی لومړی دوه بیټ وهونکي برابر نکړل او پرله پسې زمونږ وایکټ زی که تاسو وګورئ ډیر وخت کېږي مونږ اول لوبغاړي پیلوونکي لوبغاړي څلور رنزونه پنځو رنزونه اتونه شلو نه پورته مونږ نو دوی نه غوښتنه کوو چې دې برخه ته جدي توجه وکړي.
مدانه کور ودان لغمان د دیاړي کې نیولې ژوندۍ اوسي. رزم تاسو وسیل صاحب تاسو ته تاسو راته وایي د افغانستان کرکټ بورډ په دې برخه کې څومره توانمند دی او ولې په دې تیرو کلونو کې ونه شو کړی او آیا د دې امکانات شته چې راتلونکي کې افغانستان کرکټ بورډ وکولی شي داسې یو اوپنران تربیه کړی ولري چې دوی په مغه پیل کې په مقابل لوري باندې یو څه فشار واچوي؟
بالکل افغانستان کې کرکټران شته دی او دا نقطه خصوصا کوچیز ته متوجه کیږي. په دې دوه دریو کلونو کې کوم وګورو دوه کاله مخکې درې کاله مخکې چې ازرا په کوم باله وټکېدو کوم سیستم وټکېدو نو دوه کاله وروسته ممغه سه وټکېږي. کله چې موږ خپل نورو بیټسمنانو ته لاړ شو پنځلسم کال کې چې اکثر زیادای کله په کوم باله وټ شوي او په 2023 کې هم په هغې بال باندې وټ شو ولې لوبغاړي په ځان کار نه کوي او ولې کوچیز دوی سره کار نه کوي؟ زمون کوچیز تقریبا خارجي کوچیز د کال یعنی 300 ورځو کې فقط 300 ورځې ټیم سره پاتې کیږي. په دې 300 ورځو کې دوی تقریبا شاوخوا 3 لک ډالر معاشات د کرکټ بورډ اخلي خو په 300 ورځو کې دوی صرف 300 ورځې رخصت وي او 300 ورځې کار کوي. آیا په 300 ورځو کې به لوبغاړي له دوی څه زده کړي او څه به واخلي؟ یو ناغیری زمونږ د کرکټ بورډ د ادارې ده چې دغه وخت ته دغه ټیمپونو ته دغه کوچیز ته چې کوم معاشات ورکوي له دې نه باید فایده واخلي. دویم دا چې موږ دپاره په ایشین کوچ په کار دی لکه زمونږ ټیم دپاره چې کله ایشین کوچ راغلی دی هغه زمونږ هغې سره زمونږ لوبغاړي ښه شوي دي هغه کمې غلطیانې هغه کمې تخنیکي ستونزې چې دي یو څه ډېر حل شوي دي خو دغه انګلیش کوچز چې دي دا موږ د ټیم دپاره زمونږ سره ډېر ناکام پاتې شوي دي تر دې مهاله. نو یو د کوچ ستونزه ده. دویم دریم خپله د لوبغاړو نه غوي ده لوبغاړي باید خپله محنت وکړي کوشش وکړي. اوس حضرت وګوره په دې دوو دریو کالو کې ده هیڅ نه دي کړي مخکې چې کوم سی وو هغې نه خراب شوی دی خو شوی نه دی. نو ستونزې درې واړو کې دي. یو د کرکټ بورډ په اداره کې ده چې موږ وایو چې کرکټ بورډ ته پکار دي د ملي لوبډلې دپاره هیډ کوچ. هیډ کوچ په دې معنا نه ده چې صرف د نېشنل ټیم سره یو دغه هیډ کوچ دی. هیډ کوچ د یو کرکټ بورډ د یو هیواد هیډ کوچ دی. هغه د هغه هیواد نېشنل ټیم عارف لوبډله 19 کلنې ایمرجنګ داخلي کرکټ دا ټول باید وګوري. دا ټول باید د نږدې وګوري د سرکار وکړي سټپ په سټپ د دې نه چې لوبغاړي مخکې راځي تر ملي لوبډلې پورې دا تعقیب کړي وګوري چې کوم ځای کې موږ میډل اډر کې ګورم موږ سره مشکلات شته په اوپننګ کې موږ سره مشکلات شته دی. زمونږ دغه د اوپننګ مسله ولې نه جوړېږي دغه د میډل اډر مسله ولې نه جوړېږي؟ اوس زمونږ د میډل اډر کې وګورو سټرایک ریټ بیخي نه منلو دغه نن چې کوم میچ وشو
صفای صاحب په اوسنیو شرایطو کې څومره امکانات ونی سره له دې چې بودیجې کم شوې ده دوی ته پیسې کمې ورکول کېږي یو څه بندیزونه شته لکه استرالیا ځینې خپلې لوبې لغوه کړې په داسې یو حالات کې چې بندیزونه یو څه ډېر شوي بودیجه راکمه شوې اوس به افغانستان دا توانایي پیدا کړي په ټوله کې کرکټ بورډ به دا توانایي پیدا کړي چې داسې اوپنران وروزي؟
اوپنرانو په روزلو باندې دومره مصارف نه راځي تیرو په پرتله باندې. اوس وخت کې زمونږ د کرکټ بورډ لپاره بودیجه زیاته شوې ده کمه شوې نه ده. که چیرته موږ یو ښه کوچیز ولرو او یو ښه اداره ولرو د هغې پلان مطابق کوچیز موږ د لوبغاړو سره پاتې شي لوبغاړي هغوی سره کار وکړي او لوبغاړي خپله محنت او کوشش وکړي نو په افغانستان کې ډېر ښه اوپنران شته دي. موږ ډېر ښه اوس تاسو دغه د ایشیا ایمرجنګ وګورئ زبید اکبري تاسو لیدلی وي د هغه پرفارمنس تاسو لیدلی وي موږ ښه پلیران لاندې لرو دا په دې معنی نه ده. اوس ګوربز شاته یو شهزاد لاړو هغه په یو میچ کې تقریبا 115
فکر کوم چې د صفای سپ په اړه کې یو څه ستونزه رامنځته شوه. بیرته به صفای سپ ته ورشو، خو مخکې له دې چې صفای سپ ته ورشو زموږ اورېدونکي ډېر په تمه پاتې شوی دوی بره واخلو. سلام، ستړي مشئ، نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟ فکر کوم چې زموږ اورېدونکي اړیکه هم پرې شوې ده. هلال سپ، تاسې ته راځم. په ټوله کې کله چې لوبه وي یا دا چې یوه لوبډله انتخابیږي د لوبې لپاره، د خلکو غوښتنې وي، یو لکه څنګه چې مخکې په پیل کې هم تاسې یادونه وکړه، مومن صاحب یادونه وکړه چې په فیسبوک کې خلک ډېرې لیکنې کوي، غوښتنه کوي، او د خلکو له لوري یو څه فشار په کرکټ بورډ باندې وي. خو راځئ په دې خبرې وکړو، کرکټ سخته لوبه ده، کار غواړي، تمرین غواړي، د لوبغاړو معاشونه څومره دي چې د خلکو توقع ورنه ډېره وي چې دوی ښه لوبه وکړي، ښه وځلیږي او افغانستان په نړۍ کې د افغانستان نمایندګي وکړي؟ خپله لوبغاړو ته څومره امکانات برابر شوي دي؟ او په ټوله کې که د افغانستان دننه دي او که بهر دي، دوی ته لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې امکانات ورکول کېږي یو لوبغاړي ته، دوی ته د هغې په نیمه ورکول کېږي که نه؟
زما پان باندې د افغانستان د لوبغاړو امتیازات د ډیرو زیاتو هیوادونو نه ښه دي. یوازینۍ برخه چې هغه غوښینه برخه ده د لوبغاړو لپاره، هغه دغه امتیازات دي چې دوی ته ورکول کېږي. که هغه د دې معاشاتو کټګورۍ ته وکتل شي، مومن صاحب ته هغه کټګرۍ نه لمانه ښې معلومي دي. خو ولې زموږ لوبغاړو ته چې عموما معاشات ورکول کېږي، له $1,000 پورته معاشات هم ځینو لوبغاړو ته ورکول کېږي، همدغسې په ډومیسټک کې ځینو لوبغاړو ته ښه معاشات ورکول کېږي، هغه لوبغاړي چې تر فرست کلاس پورې سیالۍ ترسره کوي. او دغه برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې نشته دی. خو ولې د لوبغاړو لپاره هغه نور امکانات چې د لوبغاړو لپاره په کار وي چې کرکټ بورډ هغوی ته برابر کړي، او بالخصوص د ټیټې کچې لوبغاړو ته چې کوم امکانات پکاري چې هغه لوبغاړو ته برابر کړل شي، هغه امکانات موږ نه لرو. موږ په افغانستان کې یوه ښه اکیډمي نه لرو چې هلته دی موږ ټول سهولتونه ولرو. او زموږ لوبغاړي د کورني کرکټ لوبغاړي، هغه لوبغاړي چې هغوی له کرکټ بورډ ډېر امتیازات نه لري، هغه لوبغاړي دي په هغې اکیډمیو کې روزنه ترلاسه کړي. او بل که چېرې زموږ یو لوبغاړی وخت هم ځان ته ورکړي، هغه تمرینات هم زیات ترسره کړي، په ځان باندې خواري هم ډېره وکړي، دغه خواري به یوازې دی په ځان باندې خپله کړي، او که نه موږ به د لوبغاړو په لاس کې اوسه ورکوو. یعنی لوبغاړو ته به موږ کم ډول روزونکي لرو، د توپ نیونې د برخې کم روزونکي به موږ لوبغاړو ته ورکوو. داسې نه اوسي چې زموږ د لوبغاړو لیول د زموږ د ځینو روزونکو نه لوړ اوسېږي. همدغسې اوس په افغانستان کې ترسره کېږي، زموږ ډېری روزونکي دي د روزونکو په نامه باندې زونونو ته ورکول کېږي، او هغه روزونکي چې دي زموږ د لوبغاړو هغه لیول له ډېرو هغه روزونکو نه ښه دی. دا چې په دې وروستیو کې زموږ ځینو روزونکو ته روزنه ورکول شوه په اماراتو کې، لږ دغه کچه راښه شوله، دا یو ښه خبر دی د افغانستان لپاره. خو په ټوله کې غټه ستونزه د کرکټ د ادارې ده، د کرکټ بورډ د مینجمنت ده، د هغې د اداره کولو ده. په دغې برخه کې که پراخ اصلاحات را نه شي او دغې برخې ته وړ اشخاص را نه وستل شي، نو زموږ کرکټ په اسانۍ سره نه جوړېږي. په کرکټ بورډ کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. هلته د چوکۍ ساتلو لپاره مختلف پلانونه ترسره کېږي، د لوبغاړو د خرابولو پلانونه ترسره کېږي. دا اوس که چېرې په شلوریزو سیالیو کې موږ وکتل شو، د وفادار مومن راوستل شلوریزو سیالیو ته او په شلوریزو لوبه کې د لوبول، دا ډېر غټ ظلم و وفادار سره چې سره شو.
همدلته به تم شو، ځکه چې دغه برخه کې زما پوښتنې ډېرې دي. هلال صاحب، تاسې لږ وخت راکړئ چې د اورېدونکو ډېر په تمه پاتې شوی دی، دوی د پوښتنې راواخلو، بېرته به تاسې ته راشو چې زه د ښاغلي وفادار په اړه ځینې پوښتنې لرم. ستړي مه شئ، نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او د رادیو ټولو اورېدونکو افغانستان اغه دومره ویلې شمه چې یو دسی پریکړې ماشومانه پریکړې کوي چې زما په څیر یا زما په څیر ګڼ شمېر هیوادوال ډیر مایوسه کوي. مونږ سره خط او پلیران دي یا په خزای کې لوبول دي. رسم لومړی کې صرف دغه دوه اوپنران باندې چې په دومره یو لوی افغانستان کې دومره یو لوی کرکټ کې دومره داسې دوه اوپنران د ټی ټوینټی لپاره یا د ون ډے لپاره چې یو رحمان الله ګربز ته وګورو. رحمان الله ګربز زه یو څه معلومات در سره شیر کوم. رحمان الله ګربز تر دې دمه 136 منډې کړې دي په ټی ټوینټی کې، 136 لوبې کړې د افغانستان لپاره. د دې سټریکرډ چې دا د ایوریج وبخه ایوریج سلر وشتره زده، تاسو خپل په دې باندې حساب وکړئ، د ویلو بنا درې نه پنځه نه لاس نه شل نه چې یو سل یو و در شي یا شپږ در سیالې څوک وکړي په هغه کې دغه د منډ او ست پد در شي نه په دې سلر وشتیا او پنځه وشتره زوی، تاسو خپل انصاف وکړئ. د هغه بار بار لوبون په لوبډله کې یو اصلي مشکل زمونږ دغه دا چې وګورو چې یو سړی زاد جوړ کړه په د بنگلاديش دغه خلاف، نو د پدې وسلې زبان دي زه پوره یقین یو باور يم چې دای به یو پنځه کال شپه کال لوب کوي، هتم کړي په یورنځ باندې هم اوټیږي. دای به یو پنځه کال او شپه کال لوب په دغه سلې زبان دي کوي. چی شې دي چې رحمان الله ګربت سلې زوهه و، نو کدی دو ټول کیریر مو وګورو ټول لوبي وګورو د د فند او
دانش صاحب ساسه پوراندې ساسه پان باندې دا چې انتقاد کوي چې داسي لوبغاړي رانوړل شي، ساسه پان باندې بدیل څوک ده ک رحمان الله ګربز نوی څوک باید په ځای ولوبيږي؟
مونږ ګوره کو وګورو د دینه پوسکوارتي هم خستل شو او شهزاد مهدی محمدي هم موجود وو چې په مقابل لوبډالې باندې د پریشر هم اچولې شي. رحمان الله ګربز ته مونږ ګورو د تیر آی پی ایل نه ردی خو تر شل 15 شولې پر ردی خو د دې د منډو اوسط د لاسو د 15 رنزو پورته نه دی تللې، بغیر دی ویلو بنا چې ما وویل چې په وهلې و. شهزاد محمدي دوی سره په پارټي موجود وو او لاغه کمخ کې وګورو نورلی صدران کو وګورو پورسته یو لوب کې ډیر خلو بیږي په خپل داخل افغانستان کې کومګلې دلیدا او کپو بهرانه لوب کې یو خلو ب کوي خو فایل ور کوي. نورلی صدران هم ستدا عثمان غنی دا او شزاد محمدی او بدید کې نو رحمان الله ګربز او حضرت زای پوره پوره د افغانستان کرکټ سره نور ظلم د چي دوی لوبوي.
مدنه کور ودان د نسب شړی کې د نیولې و خپل نظر د مختر شریک کړو. شوندې اوس هلال صاحب مخکې ما ساسي خبري واخیستلې. دقیقا ما پوښتنه هم دا چې زین لوب غاړي لکلونو وروسته یا لډيري مودي وروسته د غلوبې ترول شوی و، تاسو اشاره وکړه اوس مګ دی وريدونکو هم د زین لوب غاړو نمونه واخیستل، دغه ډول راوستل او د دوی لوبول اول ولې تر سره کیږي، دغه لوبغاړي ولې انتخابيږي، او دویم کچیرته یوزلی افغان لوبډله خطا کیږي، یوزلی په انتخاب کې دوی غلطيږي، ولې د دویم ځل لپاره داسې یو کړنه تر سره کیږي؟
کستا سو اشاره شهزاد محمدی ته، نو شهزاد محمدی په کومه وجه له لوبډله لری شو او بیرته ولې په دې لوبډله ترا وستل شو؟ د شهزاد ستونزه چې یاد شوی و د فټنس شارت شو او ډیر کله د وکټ ترمنز د تیزو منډو نن تر سره کول د دغه پټ ستونزه یاد شوی و د وخت د سلیکشن کمیټي او د کرکټ بورډ لوري. زما پان باندې دا د شهزاد لپاره پاغه وخت کې یو بانه یوازې نیول شوی و، ځکه د شهزاد په سیر باندې د خراب فټنس نرون کې لوبغاړي په لوبډله کې لوبېدل. دا چې شهزاد له لوبډلې نه په پاغه بانه باندې لری شو او شهزاد د نورو لوبغاړو په خلاف باندې هغه په کورنۍ کرکټ کې بیا وځلید، خو دا چې د کورنۍ کرکټ په کوم فارمیټ کې وځلید هغه باندې خبرې نه کوزه. کوم په شلوري ځاله اوس په هیواد کې نه لرو، ډېر وخت موږ شلوري ځاله نه دي تر سره کړی. کچېره پرتله وشي د ګوربز او د شهزاد، نو شهزاد په شلوري ځو نړیوالو سیالیو کې ادیر شوري سره په دامهال منډې لري او منډې تر سره کړې دي، او د ګوربز بیا په درې سالو کې شاوخوا نړیوالې شلوري لوبې د تر سره کړې دي او په هغه کې د اوریج سلیری شپینځه دغه کې اوریج ده، نو پنځه منډې اوریج هم په شلوري لوبو کې غټ اوریج ده. او همدا ډول کده دغه دواړه لوبغاړو خو زما پان باندې د شهزاد راوستل لوبډلې ته د حق جوړې د چې د لوبډلې ته راوستل شوی او په دغه سیریز کې په کار وشي د ته چانس ورکول شوی او په دغه لوبو کې باید کتل شوی وی چې دا د راتلونکو سیالیو لپاره برابر دی که نه دی برابر، د چا په ځای به دا په لوبډله کې لوبیږي، د چا بدیل به جوړیږي. د حضرت ځاځي راوستل او د هغه لوبول، کله چې حضرت راوستل کېږي د هغه پرفارمنس باید وکتل شي چې هغه د کم پرفارمنس په مطابق باندې، د کم پرفارمنس په بنا باندې هغه په لوبډله کې اچول کېږي او لوبول کېږي. خو ما مخکې په د خبرو په پیل کې یوه اشاره دې ته ولرله چې ځینې اختلافات د راشد او بالخصوص دغه د شل اوریز لوبډلې او د کرکټ بورډ ترمنځ شته، او کرکټ بورډ باید په دې باندې خاموشه پاتې نشي. اسدالله خان چیف سلیکټر ډېری لوبغاړو ته دې ځوابونه وایي چې د عثمان غني ته یادونه وکړه لکه چېرې دا ښه لوبغاړی وای دا به په لیګونو کې لوبېده، همدا ډول ځینې نورې نادره خبرې ترسره کړې. را دې شي د دې ځواب دی وایي ته د سلیکشن کمیټي د مشر په توګه باندې تا چې کله تیر ځلې مې استعفا کوله صلاحیت دې کمېدنو، هغه وخت کې ته ویلې چې ما ته پوره صلاحیت په سلیکشن کمیټه کې را نه کول شي نو زه سلیکشن کمیټي ته نه راځم. او دا کس دی چې ډېر تمه ترنه مینوالو کېدله د کرکټ د شننګو کېدله چې دی به په لوبډله باندې مثبت تاثیر ولري، او دی به کرکټ بورډ دې ته قانع کړي چې ځینې لوبغاړي چې نه ده په کار هغه دې په شل اوریزو سیالیو کې ولوبېږي هغه دې لوبډلې ته به نه راځي، او ځینې هغه لوبغاړي چې باید ولوبېږي هغوی ته به موقع ورکول کېږي. خو دا
چوکۍ
د ساتلو لپاره
دین ور اوریدونکو ته به وخت ورکو او میلمانه هم په تمه دي. کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم. دا اوریدونکو به راوخلو بیا به ممن سکته ورشو. سلام ستړي مشه نوم راته واخلې. لیکم زیماړی کنی ولیدا.
سلامونه نیک هله.
علیکم سلام. نوم څه ده؟ لیکم زیماړی کنی ولې.
عبد الله دین د کابل نامې تاسو سره اړی کنی ولیدا.
په خیر راغلی
تاسو مېلمانو ته سلامونه وایم.
علیکم سلام. ستاسو نظر اورو.
زما نظر خدا ده ستاسو مېلمانو ته سلامونه وایم. نظر مې دا ده چې کرکټ بورډ چې کله کم لوبغاړي د ځان سره کم ځای ته بوزي چې هغه کله نم نوې لوبولي او نوې د ځان سره بوزي، مثلا اوس شهزاد محمدي دوی بوتلی و، صدیق اتلی بوتلی و، نو خی وکته چې ګوربس په 500 ورځې کې هم سکور نشي کولای، نجیب هم نشي کولای، او حضرت زاده هم نشي کولای، نو بیا ولې دغه الکان چې دوی بوزي مصرف کیږي او دوی بیا تل وبین؟ تمام نظر دار شي دغه الکان خو حق لري چې تل ولوبېږي چې ګوربس په 500 ورځې کې سکور نشي کولای، پټس کې نشي کولای، نو بیا خو شهزاد ته ځای ورکې کنه، او همداسې صدیق اتل ته چې نجیب سکور نشي کولای باید صدیق اتل ته ځای ورکړی وای. بیٹنگ کی ستونزہ لرو نو بیٹسمینان خو پکار را چې موږ ځان ته پیدا کو واقع چې انداز اړلو وو نو دې خو موږ ته کومه ګټه لا سن راځي باید چې دې کټالو ولو بیږي چلو بیږي. زاوی او قرباز او ابراهیم ستان نجیب دا کسان وس سکور هم نشي کولای او موږ لوبې سر په سر دیلو. مننه الله تاسو نه د مېلمانو نظر غواړم پکې.
کور ودان ژوند دی اوسې مومن سر تاسو ته رازم د خبرونه وختم کم دی چې دا بحث را ټول کو سره نوبړی را سره په دې نظر شریک کړی چې په ټوله کې په دغه څو کلونو کې چې په افغانستان کې کرکټ کېږي یو مینوال ډېر زیات پیدا کړی دی، تل د مینوالو شکایت دا وي چې لوبغاړي په سمه توګه نه انتخابېږي، او بیرته کرکټ بورډ بیا هم ځینې ملاحظې لري او هغوی په ځینو کمبودیانو باندې ګوته نیسي چې ستونزې دلته دي. په ټوله کې خلک او د کرکټ مینوال دا وایي چې د سلیکشن په کمیټه کې ستونزه ده، او د دې حتی هم کله کله راپورونه او خبرونه د اوریدونکو نه موږ لرو چې دغه سلیکشن کمیټه کې درغلی کېږي، لوبغاړي په خوښه انتخابېږي یا هغه چا ته چانس ورکول کېږي چې واسطې لري. په ټوله کې کراشو دې وضعیت ته په کتو باندې هل لار څه ده؟ څنګه کولای شي افغانستان چې یو ښه کرکټ ټیم ولري؟
زما پام باندې یو خدا دی چې سلیکشن کمیټي په مشکلاتو باندې خو هیڅوک هم مستقل نشي کولای، ځکه چې دلته خپلوي او ملګرتیا او پیسې او فساد دا ثابت شوي شي نه دي. په دې برخه کې ډېر زیات ثبوتونه شته سړی د استدلال کولی شي. دویم مشکل زمونږ د مینوالو هم دی چې پرون ما سوشل میډیا کته د وفادار د لوبولو وروسته د هغې نه مخکې یو ورځ مخکې یو لومړی میچ کې په یو اوور کې عصمت تقریبا یو نیم کال دوه کال کېږي چې نیشنل ټیم سره دی په بیرابیلو لیګونو کې او ملي ټیم په بیرابیلو فارمټون کې لوبېدل دی هغه شل منډې ورکړې په اوور کې خو یې چمغاګ ونه کړ. پرون وفادار تقریبا د 915 ورځ وروسته یو نړیواله لوبه وکړه د افغانستان لپاره یو اوور کې 19 منډې ورکړې. یعنی ټول سوشل میډیا راوچته شوی وه چې دا هغه بالر دی چې تاسو غوښته دا هغه بالر دی چې موږ غوښته. یعنی زمونږ کرکټ د همدغه سوشل میډیا په تھرو باندې روان دی. دغه مینوال چې څه دي کې او بدبختانه کرکټ بورډ هم نه په خپله سمه فیصله کولی شي او د مینوالو په غوښتنه چې کومه فیصله وکړي احمد نن بیرته بیا د مینوالو په خوله باندې بیرته په شا کیږي. نو تر هغې پورې چې کوم لوبغاړی مکمل په کورنی کرکټ کې پوخ نشي او یو کمپټیشن یو سالم رقابت پیدا نشي. ما ډېرو خلکو دپاره دا مثالونه ورکړي دي او کیدای شي د سیندیکاتل یا د چې کوم فامیل دی مینوال دی په دې باندې خفه شي. یعنی دغه مېلمانه چې کوم ناسي دا هم د دې دپاره هیڅ قسم دلیل نشي پیدا کول توجیه نشي پیدا کول چې یاره په کوم کارکردګۍ په کوم معیار په کوم رقابت باندې سیندیکاتل زمونږ د افغانستان په ملي ټیم کې لوبېږي. یعنی کچا دلته په دې لایف کې یا په دې مینوالو کې په کرکټ بورډ کې دې کوم دلیل وړاندې کړ یا توجیه کړه نو بیخی زبې په خبره نه کومه. وجه دا ده چې موږ په سوشل میډیا کې یو دوه خبرې وشي بس نشل ټیم در راشي بیا نشل ټیم چې راغی یو لوبغاړی راځي
محمد صاحب ستونزه هم ده. ولې بیا د کرکټ بورډ اداره د مینوالو غوښتنې ته په پام سره ولې هغه مسلکی کسان چې دوی روزلی وي او دوی په وړتیا او باور لري نه انتخابوي یکه په ټوله کې دوی د مینوالو خبره ته غوږ نیسي؟
یو خدای چې په دغه سلیکشن کمیټه کې استقرار نشته ده دغه سبا که په اسدالا باندې نیو کې نور هم زیات شي یا بدای استعفا ورکړي یا به کرکټ بورډ له دندې لري کې یو دغه کار نور حق ملګزي په حق کې وشو. کرکټ بورډ کله چې خبر شو اسدالا خان د قطر نه رالیږل شوی دی یا استعفا ورکړی دی یا شړل شوی دی نو دلته دوی دغه نصیب خان او میرویس اشرف دوی پلان ونیو چې نور حق باندې نیو کې زیات دي راځي دغه نیو کې دنه کمې کو وسند راولو. یعنی خو هلته نور حق غریب مجبور شو چې ما استعفا ورکړه دغه څنګه کې استعفا نه ورکړه هغه په چوکۍ نه سره پاسه پاسه دراوستل شو. همدغه اسد هم استقرار پیدا کړي د دې کمپلین مونږ به خیر دی ورته منتظر شو خو کم تر کومه باید دغه کمپلین لري هغه اگزیکیوټ کړي هغه عملي کړي. یعنی په ونډر سکواډ کې تقریبا لوبغاړي مخ لوبغاړي دي او کوم اډیشن یا اضافه والی چې د فاست بالران وشو دا هم بهترینه ده. خو په دې صورت کې چې بیا کوم لوبغاړي چې نیشنل ټیم لراځي باید کپتان باندې هم فشار راوړل شي چې ما دغه لوبغاړي درکړی دی دغه ځای کمبوتو دغه کمبوت په دغه لوبغاړي باندې ډک شي او دغه باید مسلسل او منظم چانس ورکړل شي. بیا سلیکشن موږ کوو خو بیا مونږ هغه لوبغاړي ته په ملي لوبډله کې هغه ځای نه ګورو. یوازې ښه لوبغاړي دی رای وړه لکه اوس تاسو الف ټیم وګورئ بیلنس یې هیڅ موجود نه و هیڅ یو هیټر پکې موجود نه و هیڅ یو لمنډر پکې موجود نه و هیڅ آف سپینر په دې ټیم کې موجود نه و. یوازې ښه لوبغاړو باندې مونږ کرکټ بورډ خلک خوشاله کړو چې ولا ډېر ښه لوبغاړي پکې دي خو توازن یې موجود نه و. تاسو کده چې ایشین کپ نه دوی بهر شو ایمرجن کم له بهر شو نو که هم دغه اوسنۍ اداره چې ده کم تر کومه دوی به د ولست خپل پروګرام وړاندې کی سلیکشن کمیټه خپل پروګرام وړاندې کی او بیا په خپل پروګرام باندې ودرېږي نه دا چې د مینوالو په فشار کې بیا د مینوالو د خوشالولو د پرځای ته مینوال خو سیده دوی خوخي نه خوخي دي دوی قوم پرستی ده دوی د ژبې خبره ده دوی د انډیواله خبره ده دوی د کورنۍ خبره ده هر څوک خپل لوبغاړي لپاره کمپاین کوي خو د کرکټ بورډ لپاره باید یو پلیټ فارم موجود دي چې یره په دې اساس باندې زموږ د لوبغاړي باید مخکې راشي او چې کله مخکې لاړو
بدلته منظم چانس ورکړي. مننه کور ودان رازم صفای سپ تاسو ته تاثیر ته پلنډو کې وای خپل مینوالو ته هغه چې کرکټ ویني او لوبغاړي تعقیبوي کله چې یو لوبغاړی خلو بنشي کولای او خنه زلیګي پیوالو بکی او په بل لوبکی بیا خزلیګي د دې په ځای چې لری شي یا په ځای بل لوبغاړی راشي څنګه کرکټ کمیټه کولای شي مینوالو ته قناعت ورکړي چې دغه لوبغاړی کچري یو څو ځلی ولو بول شي کولای شي ښه کار وکړي د مینوالو قناعت څنګه حاصلولای شي کرکټ بورډ؟
د اول په بخښنه غواړم زموږ په افغانستان کې انټرنیټ د سلی کمزورې ده. اصل کې خبره ده دغه د ویننګ تسلسل یعنی په تسلسل ډول باندې مسلسل ډول باندې لوبې ګټل یا په تسلسل ډول مسلسل ډول باندې دغه اوپننګ کول دغه اوس ګورګس په یو لوبه کې 115 سلوي رنځونه وکړل خو ورپسې هغه تسلسل ونه ساتلی شو په اتو او په منډو باندې وشو مهمه تر ټولو دغه ده چې یو لوبغاړی هلته 115 د کوم پلانینګ له وجه وکړل. آیا هغه پلانینګ دلته نه شو کولی؟ هغه پلانینګ یې دلته کړی وی، هلته 115 کړی وی، دلته 80 کړی وی، 80 کړی وی، 50 کړی وی. خو دوی داسې یو توکلي غونډه کې لوبه کوي زموږ حکمران، داسې تسلسل اوپننګ نشي کولی چې مونږ لوبډلې ته هغه بنیاد کې دي وروسته میډلر دپاره او د نورو لوبغاړو دپاره. نو مهمه خبره دا ده چې دوی په کوم پلانینګ لوبه کوي په دې مونږ هم نه پوهېږو. دوی باید کوچیز دوی باندې کوچیز کار وکړي، او مهمه خبره ایشین کوچ دی چې دوی سره ایشین کوچ نه یو، دوی پوه لیکي، دوی سره کار ونه کړي، او دوی سره دغه د اوپننګ تسلسل معلوم نه شي، د دې پلانینګ معلوم نه شي. نو په توکل دس باندې یا توکلي لوبه باندې یو لوبه کې 115 کوه، په لس لوبو کې بیا 15 رنزونه کوه، ټول هغه د ویننګ کمبینیشن دې خراب کړی دی، دغه ټول سیستم ته ګډوډ کړی. مهمه خبره ده کرکټ بورډ ته چې د هر لوبغاړي تر شا یو بیک اپ لوبغاړی وساتي. لکه ګورګز شاته یو دانه شهزاد راوسته په یو لوبه کې، د دې نه مخکې چې د لوبې مونږ وګورو ډېر کمزورې اوپننګ یې، نو هغه یو لوبه کې هغه پلانینګ وکړو او 115 پورې منډې وکړو. که چېرته د هر لوبغاړي شاته مونږ دغسې یو بیک اپ لوبغاړی ولرو، نو دوی مجبور دي او کوشش به کوي چې ځان یو ځای ته ورسوي، د افغانستان لپاره لوبې وکړي، د ځان لپاره به ډېر کوشش کوي چې یو څه ځان لپاره جوړ کړي او لوبې وکړي. د هر لوبغاړي لپاره شاته یو بیک اپ لوبغاړی لکه د ګوربز شاته چې راوستلو پرفارمنس وکړو، دغه پرفارمنس تسلسل ساتل پکار دي. دغه د تسلسل ساتل دغه پلانینګ دا کوم پلانینګ سره دی اوسلو 15 وکړل، خو د وروسته لوبو کې هم دغه پلانینګ سره لاشه اتیا وکړه او یا وکړه. دغه تسلسل ساتل او دغه پلانینګ، نو دغه مهم شی ده چې لوبغاړي ځان سره ودی.
مننه مننه. کور ودان ژوندی اوس صفی صاحب. هلال صاحب راځم ستاسو وروستۍ خبرې مورم. مینوالو ته څومره په کار دي چې د کرکټ په لوبه کې صبرناک اوسي او په تمه اوسي تر څو یو لوبغاړي باندې بغیر له دې چې ډېر اعتراضونه وکړي هغه تشویق کړي تر څو ښه لوبې ورته وکړي، خپل مینوالو ته څه کول په کار دي په دې برخه کې؟
مننه. زه به اول سلیکشن کمیټې نه غوښتنه وکړم. دوی نه مې غوښتنه دی چې دوی دې د لوبغاړي هغه استعداد وګوري، دوی دې د چا د فیسبوک په 100 شاټونو باندې او فیسبوک کې 100 ویډیوګانو باندې هغه لوبډلې ته نه راولي. همدا ډول د ځینو لوبغاړو هغه کورني کرکټ کې چې پرفارمنس کړی یا د ښځې لیدلې د هغوی هغه تخنیکي برخه که کمزوري مې کرکټ بورډ دې بیکار وږي، خو هغوی ته باید مخته چانس ورکول شي. د سلیکشن کمیټې دې یو سیستم جوړ کړي، د هغې له مخې دې خلک راولي. داسې دې نه کوي چې د ځان ته د کریډیټ ورکولو لپاره د یو لوبغاړی له کلب نه واخلي او هغه په ملي لوبډله کې ورنه باسي، یا د یو څو کسانو د خوشحالولو لپاره، د فیسبوک د ښه کمپاین کولو لپاره، د ادارې ملاتړ ترلاسه کولو لپاره دی دوی دغه کار ترسره کړي. او له مینوالو نه مې غوښتنه همدا ده چې دوی دې په هر هغه سلیکشن باندې، په هر هغه لوبه باندې، په هر هغه غوراوي باندې صبر وکړي کوم چې د کرکټ بورډ له لوري ترسره کیږي. کرکټ بورډ هر یو لوبغاړو ته داسې نه وایي، د کار کسان هغه دي چې څوک دغه کسان انتخابوي هغه کسان باید راونیول شي. زما په فکر باندې لوبغاړو ته توهین کول، لوبغاړو بس بد رد ویل دا نه دي پکار. هغه کسان چې لوبغاړي انتخابوي هغه کسان اصلي مجرمین دي که غلط سلیکشن کوي، که غلطه خبره کوي. او یو غوښتنه به دام ترې نه ولرم چې د هر لوبغاړي لپاره د یو بیک اپ وګوري، او بالخصوص د نجیب زدران لپاره یو بیک اپ ډېر ضروري دی. مخکې موږ شفق لره، خو شفق اوس په لوبډله کې نشته، د شاته څوک نشته.
مننه. کور ودان، تاسې درې وړه ژوندي اوسئ، خدای مو هر کله راوله. مننه چې زما بلنه مو منله او په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو. د کرکټ مبصر قسیم هلال، ورزشي خبریال، او د کرکټ د چارو شنونکي ابراهیم مومن، او د کرکټ د لوبو له څارونکي او مبصر وسیله صافینه چې ما سره په دې پروګرام کې ملتیا وکړه. له تاسو لیدونکو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونې ښې چارې.
تم رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو سانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم رب ملی سمر گرانا زندگی تیرو سانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو
دے پوہن کرو داس دور کرو چے دے زان پو غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پو غم دے پوہن کرو وزدی رن ری